السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 1500 کانټینره تازه میوه خراب شوی او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له برقې یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کمه شوي. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو خزو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقې اغوستل رد کړي په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې خزې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسېدلی دي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تېره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېسارې اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوی دغه هوکړه څو شیبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بل تصویب وروسته د ولسمشر ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقې یا چادري اغوستل اجباري شوي دي.
کمره به معروف با طالب های استاد باشم چه بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربون رم میتراشه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له امله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
دا ډیره بده وضعه ده، دوی ته هم تاوان دی، موږ ته هم تاوان دی. او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزي اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادروو.
د حواله سړیدو سره یو شمیر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بیو د ولړېدو شکایت کوي.
کارونه نسته، زمرا غلا وا سړه شو، پیسې نسته چې لرګي واخلو. سبې دکان نه راځو په مخامه پورې سګو ساتل نه غواړو.
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو لکبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دواړو لورو سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې شمیر پاکستانی رسنیو د دغه هوا د چارواکو له قوله ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوختي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسیدلې. د دې خونی رئیس خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارو د بندېدلو لامل شاوخوا 1500 کانټینر تازه میوه خراب شوی او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځنی ډول په هر کانټینر تر 100 ډالر لګښت راځي. نوموړي ویل که هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبره پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لار ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزی اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادرو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه به هغه شانتینی یو څه وخت به ونیشي، اما بدیل لارې شته، په هوایي کوریدور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچا تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیستې. په همدې حال کې شمیر پاکستانی رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ اوسري رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستانی ورسپانې په یو راپور کې ویلي د غرض لمنځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زراکړه ورکړه بند شوی چې لامل یې هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمیر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لاملې افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اړوي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
از 80% زیان افغان سوداګر ته رسیدلی دی. همدا اوس مو کانګور انار او منی ټولې په کور پاتې شي، دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه نه رسوي. موږ د خپل تازه میوه لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی هغه لاري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړي ته د خیبر پښتونخوا او سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو، زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغل تا غمونږ بیرته تا کړل ځکه چې هیڅ لار نه و، نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې ده. خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دوه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان و رسیدلې. ذاتی زمونږ خپل 50-60 روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند ده. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګری زلاري د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي پوګدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شو. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستانی جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې و چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرخي پوګدو کې په پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوي هم وکړي. کته هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لک تر لګ درې زله د لانجو د واریو د وضعیت د رامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستان د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستان تلونکو کسانو ته لکرخه بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول ویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو له طالبانو سره یې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 13 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرای هغه هیواد په دې برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بے باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي انجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې بورقه یا چادري اغوستل اجباري شوی دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراتوي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له برقې پرته ولاړې نشي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي، خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د بورقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کمر به معروف طالب استاد باشم چې بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه.
ده هرات ولایت اوسیدون کې 54 کلنه میرمن ده چې ویل تیری وی اونې په ځنګړی توګه دوه ورځې راهیسه خځې او انجونې د برقې یا چادري جبري کېدو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نو خبر سي ازادي رادیو ته وویل.
زه خود مې امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر هچوک پایینا کمره به معروف.
زنن خپل لارم یو برقمی پا 1200 افغانی واخیسته، زکه ایران تروانیم او مرز کی د امر بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلری رخکتا کبیدی او دا موتر چلون کی سر هم خریی رختون تا ریاستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریگ دی. بیرون دکاندار خلکو خونځیو او ټولو ځایونو کې ویلي چې ښځې له برقې پرته مه پرېږدی. دا حالت موږ ښځو ته ډېر سخت دی. داسې یو څه چې یو انسان کله نه وي اغوستي او اوس په دې حالاتو کې له مرګ هم بدتره دی.
په دې ولایت کې یوې نجلۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پرېکړې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
دوی پر خزو دیر فشار راوستی چه برقی واغنده. حتی دا دهرات بازار که چه خزی خرید تزی دوی ولر دی خزو توایی چه زش هم داوست برقه واخلا او واغنده. زما مور چه هجابی هم کری و ارتوائیلی چه یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه. دا زمونگ لپاره دیر سخت شوه،
ځکه زه شخصا
اصلا د برقې
په اغستلو
بلد هم نه
یم. د هرات ولایت یوه 53 کلنه اوسیدونکې ښځه بیا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو له پریکړې وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره یې حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتاک اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادعا کوي چې دا او یو شمېر نورې ښځې حتی له دې عمله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
شش روزه مقدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش پاخانه استاده هم نکسر میمانند که داخل شو بیدونه.
دا پیندش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشارو نروستی. طالبان دا رختون مخی توالر وی چه لبرقی پرتا نتوک پریدی چه رووزی او نرختون تا ننوزی. حتی دا رختون پرسونل تیویدی چه کورنه و تا موزنگ وی چه برقی در تراولی بیا تاسی ووزی. څو خزیه چې مخ ته ودرېږي یو هلکیږي یا ورته تاوتریخجنې خبرې کوي، نو پر ښځو ډېر تاوتریخوالی کوي. زه خپله پیادهروی ته تللی وم سره له دې چې بشپړ حجاب مې کړی و. ما ته یې ویل بل ځل دې له برقې پرته ونه وینو، ویلې چې
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونو او ویډیو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو سیف الاسلام خیبر د یک شنبه په ورځ رسنیو ته پیوستولی غږیز پیغام کې د ایداوی رد کړی او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلف دي. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF هم د یک شنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپل اکسپانه لیکلی چې د نومبر له 15 نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ایز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. MSF د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلې چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تیرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په ولسمه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان د نننه او بهر لغبرګونونو سره مال دی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
رابشو د خزو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپل کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایطی قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاید میگیرم.
لغه وقتا مو چه دندی للاس ور کری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مسارف پری پورا کرو. مکتولی ده خپلو کورانی و سرپرستانی و دست حالت سرمخیو چه لویریان خپل ماشوم تر روختو ننشو بیاولای. هر چیری می غوختنم کرده بنا غوختنی زرگون فرمون می رکرل.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. ده هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالانه با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
رس بلی تمام محدودیتونه دیری که ما دیو ترنوالی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن دل لحظه ورکر طول همکاران می بیدن دو شول. دیره و بشه شول. دیره و گواخل شول. دیره دهی واد پری خودو در شول. زی اواز دی وقش خبره کو. مگر دل در طولی خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه دی طالبانو لده کرنو زیانمنی شویدی.
چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي. هڅه موږ راپور کې د مرکزوي میرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې جالې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس پخپل دی بے عدالتی قربان شوی دی. دی بشری حقونو لنظره دا یو شکار ظلم او تبعیض دی. هر انسان پزنگر دول شزی حق لري چی پا آزاده و خوندی توب سر جوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون څوکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د سږني ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل د اتمینهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیزي کورنۍ مشري ورلغاړي دوايي د اقتصادي ستونزو لامل تر اوسه د جمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دینولې. هغه د دوشنبه پورې د نومبر لسمه ازادي راډیو ته ویل چې لوی خوښه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نسته زمي راغله او ساده شو پیسې نسته چې لرګي واخلو. سبا دکان ته راځو په ماښامه پورې 200 نه ګټو او یو فروال تقریبا 1000 پورې او ډېر مشکلات مې ډېرې دي. عوام د دننه وروسته نور هم سړکېږي ویران پاتې چې مسنه لا ورهنېږي.
د کابل د باګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د دریکسیز کورنۍ مشره او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سکل په جمی کې د لرګیو او سکرو د خستلو توان نه لري.
مثال شو بل د خروار 12000 شو چون ما د غریب هستیم. توان ما نه وي جس از زغال او ازل قیاس بلند افته. توان خریدان نه دریم. توجه دولت ما نه دره که کل روز به روز بلند شده میره. ما خودم شخصا یک مایوب هستم، کار کرده نمیتونم. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدون کی وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمیل لپاره سکاره او لرګي وو پیری خود سونتو کو د بایو د لوړیدل لامل نشي کولای. د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د لرګي یو شمیر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګي او سکرو بای لوړی شوی دی. په کابل خار کې د لرګي یو پلورونکو اجمل ازادي رادیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو با بازار با 11000
اوس محل د پوسلرون کې چېړی یو ټن په 11000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوستي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي. که دولت کونر لرګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک د اخیستلو توان نه لري. بې وزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفي اغیز کړی دی.
نو موړي ویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو لامل د ډبرو سکرو بیا هم لوړ شوې ځکه په خبرې اوس محل د شیبر کوتل لارې انتقالیږي او د وګت واټن لامل د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12,000 افغانۍ ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړۍ لرګیو د یو خروار بیا د 10,000 او 15,000 افغانۍ ترمنځ وه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړۍ لرګیو د یو ټن بیا د 8,000 افغانۍ ترمنځ وه، خو تیر کال یې بیا 14,000 افغانۍ ته ورسېدې ځکه طالبانو له سویلي او ختیځو ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی تازه ویلي لاتیا سلنه ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال ګواخي. دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ژمی د راتک سره د سړو پاکله یو بل ریپورت هم لرو. له پاکستان افغانستان ته یو شمیر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمی په رانګ دی کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونه کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وایي د یخنۍ له امله ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان افغانستان ته ستانه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ژمی را رسیدل بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمیر کډوال وایي لدی عمل جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا محل ستنیدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته ویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره ده، برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي. نو
د پلازمینې کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوي افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زیات خدا غدر وره چې هیڅ شی هم نشته، د وسه کومې راشن روپۍ چې خلکو خوړل اوس د مېدا کارونه نشته ده او غربت زیات ده او راشن پیسې به هیڅ شی نه دی ورکړي ماجر ته ټول ماجرونو دغه بدل ده. بس ټلیفون نو کې پر مې ور مې وله کې نور چې نه ستنې چې ور کوي چمانو نران لیاوا مسته چې کوم راوخ چې دې دې تبه څه چې ور سره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزه چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ور سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون زیکړیږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمعي د یخنیا او د دې د پي سہولت مونږ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي، مونږ بيخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوې هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنې دورا پورونه هم خبره کړي دي. د طالبانو تر واکټان دي بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نږدې 10000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نږدې 1,50,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیې ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او له دې هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لغلی و چې د 3 اکتوبر ل 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ل 10000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې ل 10000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال لپاره د اپریل تر لومړۍ نیټې ل 10000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خود کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیلچ ټول جوړ غو سیتمن بیاست شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندل، همدارنګه د دې ځانګړتیاوې، د دې جوړښتونه، او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 1920 صفحې څخه تر 1920 صفحې پرې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیوانات په ډله کې شمیرل کیږي، او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنی نوټوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري، چې په هغه کې د دې مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وو دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وو عصبي غوټې پکښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی دي، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیستمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویل چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنی تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دا شمزیلرن کې حیوانات چې دی په بدن کې بیل بیل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دی په اطراحي برخه کې د دې سره مرسته کوي او دا حیوانات چې دی دوه جوړې یو جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دی د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نیو ژوند په منځ کولو کې همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سره ترسي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزیلرو کې ګډه ځانګړتیا نو پیژندلې راځو د دې ډله بندي ته شمزیلرو کې حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګي همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بی ان شې دي دوی ټولګي دي همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګي دي د الوتونکو مرغانو ټولګي دي اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې همدارنګه د تیلرونکو حیواناتو ټولګي دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمل ټول کیږي رسو دا کوم ټول کی چې د دې ډولونه د دې خصوصیات د دې جوړښت ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی رازو د کبان ټولګه کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وايي هغه علم چې د کبان څخه باس کوي د اکټولوژي په نامه سيديږي چې اکټیس موږ ورته چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره دی کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دی د شمزیلرونکو حیواناتو په ډله کې راځي یعنی دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لروی دغه کم شکبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی او دی په مختلفو عموما ټول کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټول کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې په خوشو اوبو کې ځینې د اوبو په تل کې ځینې د اوبو سربېره هم د خپل ژوند مختوري چې په تیر سفونو کې مش د اکولوژي په درسونو کې دال وستلی و همدارنګه ازینې په خوجو تروو تودو او یخو بو کې خپل ژوندونه مختوري نه د دې و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مختوري او د کبان څخه چې د غذا په اړه یعنی غذایی زنجیر کې ډیر مهم رول لري د غذا په ډول په ډیرو هیوادونو کې ورسره ګټه اخیستل کیږي ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برانشونه لري په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول د دیپنو په نامه سره دی چې یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځای کې دی ژوند کوي چې اوبه کمی شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولای شي دی په مثال د سږو په واسطه خپل شو کې تنفس وکړي همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وايي د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر ملا او لکې څخه عبارت دي او دغه کبان چې دی غوي د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز او یو یې هم بطن دی عموما په دې کې ځینې کبان چې دی غوي د مسل د تولید لپاره یې تکثر کې دوی هغوی چې او ځینې چې دی هغه به بچی چون کړي رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي مختلفو ساحو کې ژوند کوي نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی رزو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو یو ډول باندې ویشل شوی دی ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلایا به جامو کبان دی او دویم دا چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی او بل دا چې دی هډو کلرونکي کبان دی لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندو کې څه جوړ شوی دی او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوی دی رازو د دې کم ډولونه چې دی هغه پیژنو کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادېږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي او د دوی خوله چې د هغه رودون کې ده یعنی په یو شی باندې چې خوله کې شې دی هغه رودي او دغه خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د 15 څخه تر 14 جوړه د غلری برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوجو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی او دا کوم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هکفش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جوړی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. ورپسې راځو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړش دي که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دوی چې دي د 15 څخه تر 20 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي فش دي چې هغه هم چې شدي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دې اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په ترو اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی چې دغه ځانګړتیاوي لومړی پیژنو چې دي څه ډول ځانګړتیاوي لري. عموما دی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنی سطح چې ده هغه فلسونه لري چې دغه فلسونه چې دی د دې مثال د دې ساتنه هم کوي د دې داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غوډ دولوس خېوه د اپیس دغه سرتو دو ستیج هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دی مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي او ځینې چې به دي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ پاره ځای کې کم شي به دي کول چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې دا وو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آستی چې تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسې او زموږ په هیواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. زه د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت لکه څنګه چې موږ اول دی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې خپل ژوند مختوري. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنی جوړښت وایو چې دوی عموما له درې برخو څخه جوړ شوی دی. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس پدې کې خلاصتګي پازه چې د عموما نشکره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې هغه په واسطه د چې کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنیه برخه کې چې د چمو وای د بدن منځنی برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ خطي تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنیه برخه کې شاپرونه وجود لري چې د شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنیه ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري یعنې د پوستکي په سطح کې د مخا تولیدونکي غدې شتون لري چې د کپ ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دي لاندینی دي سینې دي د خېټې دي همدارنګه د اخرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خله پز سترګي سترګي چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوی دي مشخص چې او به هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غو سیت من بیست شنو لاست دو لسم تولگی وش پاره سم لسته نرمز از روخ پر پا موضوع که درس که مجاوتس در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پا تیل واس که مو از موش در بدن سیستم و پیشندی چیز موش بدن چی دی حقه در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم داری چی حقه دفاعی سیستم موش او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاطر یا مخاطر شاره زي او راځوندن د دې کم دویمه کرښه چې د هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دناتیم سفیس قطر درنیو یم سفیس پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي. یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي هغه په التهاب سره. یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده. یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپین وینې حجرات چې دی هغه یا دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې چې کیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه چې کیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چې کیږي ځان ورسوي. یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرسته رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسیدلي سیمې ته چې زیات سي
دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته حڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دی د سپین کرویات چې شکې د عفونت ځای ته یا خوشسوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره. ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دی هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دی دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دغه کوم مایکروفیل او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او مایکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کوي په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنی په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي، چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنی د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي تاوان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نه سي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه سي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کوم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کوم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنې نور کوم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چې کوي خبرې، او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په له منځه وړلو کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موږ وویل چې دوی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کوم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي. یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره د مایکروفاجونو د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دې همدارنګ ورسره نیوټروفیل میسیوي برخې ټولې چې کې هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپله په د لمف کې شکلي حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سیلز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سیلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سیلز یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسې یعنی ګټې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایو. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کوم هسټامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کېږي. او دوی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې د میکروبونو د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی دغه کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو د دې چې کېږي ډیر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروتینونه دي چې انټیبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټي بوډیانې نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیانې ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکل له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغیو په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیباډیانو تولید دي یعنې کله چې ما تاسو ته وویل بي سیلز نور ته دغه کوم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټیباډیانې جوړیږي هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی سي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف سي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کیدلی سي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي او دا مواد کولی سي پروټینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا ویروسونه یا نور میکروبونه سره چی تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم